سي د ټولنې د هغه خلکو او ژوند کې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابرۍ سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپله د بریټیش په کتابتون کې وه چې تقریبا دغه او د اصلي نسخو بیا کتلا کله مخې چې بیا راټولې کړې، نو د هغو مې اندازه بیا ولګوله چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي. همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیات فتح شاه، یا رشید البیانو، یا جنت الفردوس، یا نافع المسلمین، یا قیامت نامه، یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزن په بیلابیل سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخې می را ټول کړلې، دا می هر یو اړوله، بیا هر یو مخ می لیدل چې په هغه کې مې سپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پیڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د هغو په اکاډمي کې موجودې وې. هلته ځینې قلمي نسخې وې، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي، او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنې ما په کښې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې نه لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکتون کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وې، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وې، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، په لږې هغه په ښه کتاب کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړه، کاغذ یې مخه و. نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسګونو نسخو کې چې تاسو موندلی دي، په دغو کې که د نثر برخې ته راشم، ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه شوه پخپله د اخوند دروېزه، او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرضاً همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه، دا راته، او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کار چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی، او دلته چې ما ولیده او ما سره یې هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، دا قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې ما
دلته وبخشئ سنګروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند دروېزه، او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی؟ دا خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند دروېزه نسخې هم پخوا چاپ شوي دي. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړي دي په یو شکل سي په دې کې نوي شان شته، یا د بابو جان؟
یو څه مې پرتله کړي. هلته په د اخوند دروېزه کې خپله د اخوند دروېزه زوی، او یا د اخوند دروېزه مسی چې کومې زیاتونې کړي دي، دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوې. او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه شوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي. دا د مسی او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې، او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې یو څه مسایل وو، خو په بشپړه توګه نه سم ویلی چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلی چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي، او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي، دوی کې هم یو څه توپیر شته. ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسپانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې. د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی. دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
و. لکه اکثر کلاسیکي نسخه چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند دروېزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخوند دروېزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دی ام دغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً الته چې ما دغه دول ستونزې درلودلې دلته هغه دول ستونزې نه وي یوازې یو ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړي خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه دا دوی څنګه حل کړې ده دا یې ځکه حل کړي چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی په کې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بېرته په ځای کړي یعنې صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجې یې نه ده خوړلې هغه روغه رمټه ده د هغې له مخې کومې هغه دا نسخې یا نور ډسپلیر له مخې چې کومې وي چې هغو کې دا ستونزه موجوده وه د هغې روغې نسخې له مخې دغه لوري پیوند کړي خو په ډېر مهارت
دلته سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوې ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چم راسته کړی د انګلیسانو سره
هو ولا دغه پایوند کې په خپل هم دغه اچھا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بیلابیل کسانو راټولې کړي دي یو انګریز نه دي راټولې کړي یعنی ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده بلې اکثرو کړي یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته
نه
ما دې له خاطر وبخښئ د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی پی دی هیغی لمخی پیوان کری دا او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خوالل دی او دی یا کما روغ ورطا چشه ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده فرضاً زه تاسو ته مثال وایم ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرضاً تیت او بی ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی چې دا یو مثال دی هغه درته ویلی سم دین دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ستاسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخې یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرضاً په دغو کې شته ده شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ یوازې په لیکدود کې توپیر لیدل کېږي چې هغه لیکدود چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ شوی او که د خوشحال چاپ شوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده خو دلته هغه معیار نه دی بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه هغه چې موجوده ده یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم
لیکن فکر نه کوئ وبخښئ فکر نه کوئ چې که دغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم داده یعنی ارزش یې زیات دی
زه د دغه تاسو د خبرې په پخلای کوم بالکل زما ولې موږ خپل لهجې ته دا راوړو باید نو مې راوړلې نه پیږم چې دا کار ولې سوی ده ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهمه وي ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي
بالکل به نه وی زکه بنې چې ما غا کتلا کمراج او کوله کتلا څه شه ده کتلا په هرست دی دی ټول نو لیک دی دی هغه دی نقصو ما اول هغه کمراج او کوله ما غا په دې چې لایبرری کې دومره مسلکی کسان شيږي چې ترتیب کوي چې دغه معلومات لوي چې هر یو خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پیل کړئ شي دومره په ماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرچې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا ارشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته هغه ته ځینې نقصو پسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړي یعنې دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطن زفت یا نکوم چې دیو سلو نرشپیتو پختو خلمی سو نخصی ندی یو خلمی نخصا هم پاتی بی نو زکا وای ما چه نا سم را چه ما دکی طلاق لمخی ولی دلی کولی هم داره پختو خلمی نخصوی یا با دکی طلاق نا پراتا خو زفت یا نکوم چه دکی طلاق نا پراتا بام بی خو که دکی طلاق نا پراتا نوری هم بی نو خو پا کی طلاق کنه بی
لشاغلی سنگروال چه خب مننی لیوی خبرتی او روستا شیر تمخکو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شعرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شعر مهمه جایزه ګټلې ده. د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاسادي رړی مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغرزوی چاته چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړوی له درد ډکې سترګې به اوس چاته چوک یو په سختو لارو کړي مین لکه ادم حوا عشق چې زوره وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غټه مې پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانې نه بګوري نور د چا د هسکې غاړې خوا ته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه ناڅې خو له درده د بایللې لالی ورا ته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رادیو مجلې لالارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، د محبت شمال زما د زلفو لونو کې وي، ښکلی هوا خو د وطن په دښتو غرونو کې وي. دا کومې لارې چې زما تر خپلېدو جوړوي، داسې کیسې صرف د کیسو په کتابونو کې وي. ستاسې چې څومره شاعري ده دا په ټول کې کېږدئ، تر دې لا پورته شاعري زموږ خالونو کې وي. دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، دغومره درد خو باید وي په محبت کې زموږ، د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي. او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ساتي راډوي مچلې په دې ورستي شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې پاړه څه اورېدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې پاړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتال ربلر چو پپالنگ بدی دا حسی خطل چو
عشق مینه یا محبت بشریت لطول و حتو سرسر نا پیجند لپاتی دا او تعریف سخت دی. دی زینلو نظر دا شونی ندی. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنی وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیک کیږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.